سلام ستړي مشي د شپې نه بجې شوې. په یو خبر کو نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9-0 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2 او فارقي او نوین یو وکټ واخیسته. دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 50 منډې وکړي. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب الرحمن وټاکل شو. افغان لوبډله به خپله څلورمه سیالۍ د اکتوبر په 13 نیټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. دا قطر صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. دغه لوړ پوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې 1 تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژۍ سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې وشوې چې د نمړې شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې وه. د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات کې د تېرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په نمړې زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وه. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. غلی سلوان نن د خبره د CBS ټلویزیوني شبکې سره په امریکا کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسله والو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا روسیه په منځني ختیځ کې له سخت موقف سره مخامخ کړي. روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 6 وسله وال وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، د وسله والو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسله والو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسله والو په خوندي پټنځای بدل شوی دی، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې د زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم اټپیان پکې وو. همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي.
دلته راغلی په نام راوړی دی حالات او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کېږي.
وربه شو غونډي پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دي بیرته راوګرځول شي لکه مستند سره به مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ کلیوالو خزو ته تم کیږي چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
د مونږ ژوند ډېر سخت دا کوم ما او دا چې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دی لسه کې اچلې دی راځل یې مدرسې ته چې پیسې نه لري چې ورته ویری.
همدارنګ د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکی سوریا لور شاهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوندې درته بیلابیل برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګ د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایز چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرغه د تیری او نه ل زلزلو روسه نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشو چې خار او ولسوالۍ ولرسوري. د هرات او زوی روختون ته دوه تنه مړه او یو سل شپې ته ټپیان ورغل شو دي
انتقال دادیم.
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زنده‌جان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، گزارا او اوبې ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په کچه 15.4 درجه خودلې ده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې ومه زلزلې چې خار ولسوالۍ لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پرله پسې زلزلو له عمله تر دې حد ویریدلي چې له دې ولایت نورو سیمو ته پتلو پیل کړي. د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننې زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقه پوسټ نمبر 1
د اولی پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګلې دی. خلک ټول خپل کورونه وتلې دي. د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنې شوي خو زلزله زپلو سره هډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي.
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو لدی وړاندې ټول زلزله زپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په غونډي پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر نومړې نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وایي افغانستان ته د سنیدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنې چې له زیانمن افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړې ده چې د کډوالو ستنیدل باید پرته له زوره په خپل خوښوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دلته یونیسیر کې بایومیټریک شلو دوه کاله وشو زمونږ بایومیټریک ساتو راجستر شلو
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی، خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارنوالان دي، امنیتی ملی والا دی، اردو دی، ډګروالان دی، جنرالان دی، آرایشګاران دی، هنرمندان دی، ټول دغه حکومت نه فرار کړی. دلته الله ته پناه راوړی، یونیسیف ته پناه راوړه. دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی، پناه هم راوړی دی الله ته او د یونیسیف دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي.
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانه
افغانانی په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو، یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري، تر اتلونکو 15 ورځې پورې لومړی نیټه ورکړي. لدی ځای وو وسې کنه موږ به پزور وشو.
علی وایي په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دروازې ته ورغلي، خو د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه دې تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي، او د راتلونکي ملاتړ لپاره دې د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خپور کړی، بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. د تخار د ښځو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پاریسا مبارز ازادې رادیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باندې کې د اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون غوښتنه کوي.
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او ښځو د حقونو د فعالانو د زندانی کېدو په تړاو وه. موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو.
داره جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې میرمنې ندا پروانې میړه او زوی له نیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي له نیول کېدو 18 ورځې تیرې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو میرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او کنه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بندځای هم معلوم نه دی.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانع نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمنا زریاب پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب 16 ورځې ته وغځېد. د تمنا زریاب پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغانې میرمنې هېرې کړي او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگر جامعه مدنی در این دو سال توجه میکرد
ټولنه باید په دوو کلونو کې د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تعصب له لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لرې واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د میرمن پروانی او اغلی پارسي تر څنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال متی الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلله او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیر شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړه لیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی اماراتو پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصیل په راپور کې ورو
د متحده عربی اماراتو پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپلو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وایر نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو جوړی او دوی ځان سره سوار لس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې برتیا ورته ستلري او همدار از شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرگاه خواته کووید 19 شپخانه شو حالته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسي کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وای د زلزله لامل د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بل زوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېر اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزلې ډېر زورور دي. بيخي ډېر کلیو او ډېر خلک ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلیو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلیو لپاره د 15,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندجان انجیل کشاک روبات سنگي ګلران هرات او کوهسان کې 0,255 سنه زیات کسان غیزمن شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر غیزمن شوی او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399 انجیل کې 0,144 روبات سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان غیزمن شوې دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,355 شوې دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
زګور کار کې وی نارینه تپټی تا ډوډۍ چې وګار چلیږه سکور کې کار کا همدغه جون دی نو او د ښار خلکو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام به په خی پخلی په ګیس کې مو خوښینه کوم خور بلو پخلی په نغری کې کوو ډوډۍ په تنور پخو علی پلاس مینځو خو مون کالی ګندلو ماشین تارته لرو چې وګار چې خیاطی وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پیو مینځو.
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مړ شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړې آزادې رادیو ته وویل
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم نه ما او دا چې دوه لورګانې می دی او یو دانه زوی می دی له سکه چې دی راځي یعنی من درسې ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زه په خیاطي وکم او ته کمر پوی دغه کوم او ته پیس دغه کوم کولی جن کې ان دې خاص را ټوله او په ماغه باندې پخلی کوو ډوډۍ پی په خو کته غم پی کوو موږ پس کرو تو تو کوو موږ یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ رادیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوالرو شودې ورکوي کوچ جوړوم او خرڅوم یې په ولسوالیو کې موجونه په همدې ډول روان دی. زه هم میوبه یم، لاسونه پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي، وکسه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم د روسیې جګړه روانه وه، ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کواله ټول هر چیرته پټیدل، موږ خار نه دیدلې او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په یو لری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو للارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري. د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه دلمنځلې.
زن روسانه شین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوالی خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزوغونی ده اغوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه اغوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم اغوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده اری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نره تا لسرسی نلری او ده ورز هم هیت ندل منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدیل هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې پا په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه تر سره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیه خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
دوی مې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال جام کې افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی او فاروقي او نوین الحق یو وکټ واخیسته. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان نوموړی بریا ده. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي فریدون استنیرل اوغلو سره د افغانانو پر ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې تباندي او سلوشل تنه ټپیانو ته دغه ولایت حوزوي روغتون ته ورول شوي دي. د سازمان په خپل اکسټ کې دي چې 8 ټپیان د هرات نورو روغتونونو ته ورول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې شوي چې د نمرۍ شدت د رښتر په کچا 6.3 و. د امریکا د امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. اغلی سلوان نن د خبره سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید هر ډول بیړني احتمالي حالاتو ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. پاوز ویلی چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، له وسلوالو سره په ډزو کې د دوی یو پوځي هم وژل شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مو لارو په میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روغ کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راسه، خو ناراضي. وای نه خورم.
ولې نخري؟
ناروغه دی.
سشه ناروغه دی؟ سه تکلیف لری؟
نه پویجم اتو رزی کهجی چه لکوچه چه چندان نراوزه تکیش راوشتی دی
اوس پرونه په راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لوی قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لعمل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی پر نره که لوی بانکی مخصوصات همشته چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرده چی دیره ده. اوسنیو شرایطو که په افغانستان که زموک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در همدی صرافان و لاله برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2006 میلادي کال کې د صرافانو او حوالی سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې
ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندیکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، جینیټیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدې وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدې کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیټیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد تخي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70% مواد ته مخه کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتماً او یا 100% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیټیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډیره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې کچیرې په ټولنه کې روغ دي کسان مخدره مواد او ناخوالی وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غځولی شي. کوم کسان چې د روغ دي چانس په جینیټیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمی ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روغېدو کار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد کڅه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. کچیر روغ دي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځ کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روغ دي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. کچیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي ازان زنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئی موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستري کېږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه مو وهلی دی. تیر نظام کې مو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مو اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څه ناڅه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پوینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت مانه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. ترخه خاطره خود دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی خپل کنټرول ته لابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چارج مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چارج مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی وم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه یې شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دي ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلا چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپو مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لاندې خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه ده خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولا؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره، باز یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم اوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکم.
لکوم ازای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پزور راو شغلن او زایرانیم چی جیر اولارشم لیوی خوا غریبی او لبل خوا مریضی او قدای بیخی لار رانا و رکتا
نوالی راو شغلن
نایا و اگده کسا دا خودی خبر رو بزی ما کرد از اولارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اصد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ورطویل چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نیخورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی سه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څه چندان نه راوځي تک ژېړ اوښتی دی
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطره ژېړه اوښتی دی اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده
تبه لري ټوخېږي ساه لنډه لنډه کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زه مور ته خواشینې یم ډېر کمزوری شوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنیو دواو جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به یې بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی راضی
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضی راضی دل تک نہیں آجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل
ہو مکرل
تیرا کما تھا
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوچھو خزوانہ دار آتا ہوا کہ تو سنگ مری شوی
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدھا کہ ہم عملی سڑائی پولیس و دہران سے خراشن لائے وہ اغه ناروغ و زما سره یو ځای نشم وکړه کله چې زما خام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دادې معلومه شو چې دا ناروغي له بل موتاد څخه اخیستی ده موتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړی اخته شي مریضي ډیر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړیږي حالک هم دا اوس بستری کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب روح مان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان راسل میان ہوئے راسل میان جفا و با Oh, my God.